د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه تشرغلاست. د ماسپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. همداراز اورو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بلل دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله غندلې. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د ګلبدین حکمتیار له وروستۍ غوښتنې هرکلی کوي او د ولسي جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د سرمنشي نیکولاس هایسم په حواله لیکل شوی چې د عدلي او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلی هایسم همدارنګه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې د پیښه تعقیب او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې وشوه، پکې د میدان وردګ ولایت د محکمې 11 مامورین وژل شول او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کولو ته رابللي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته بدې اړول:
اول خو
دا کوم ژغ چې ښاغلی حکمتیار پر طالبانو کړی، دا زموږ لپاره خوشاینده او امید بخښونکی دی. موږ خوشحاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
د خبرې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلی حکمتیار یار رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او د سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریز غوره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو تر څنګ د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې د ارزګان او نورو ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ارزګان ولایت استازي عبید الله بارکزی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درېو میاشتو راهیسې ارزګان محاصره دی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ارزګان او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. او د وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. د ټاکنې وروسته له هغه کېږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکای ځواکونو د بیپیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
ناتاید شوی رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیه کې له بندې اوکراینی پولیوټې نادیا ساوشنکو سره یې تبادله کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي دا دواړه خوشی شوي روسي پیلوټان د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر سره په الوتکه کې د تبادلې لپاره د روسیې روستوف انډان ښار ته ولاړل. د روسي بندیانو څخه د یوه وکیلي اوکسانا سوکولسکا ویلي له غیر رسمي معلوماتو څخه ورته داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې نن به د اوکراین او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله ترسره شي. د بندیانو د تبادلې تنظیمونکو ته له یوې نږدې سرچینې څخه چې کله رویټرس خبري اژانس وپوښتل چې ایا دا تبادله روانه ده، دې سرچینې د هو ځواب ورکړ. روسي اوکراینی پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړه. نوموړی د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوی و. دې پیلوټې په پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا یرغمل شوی او په غیر قانوني توګه له اوکراین څخه روسیې ته انتقال شوی ده. اوکراین بیا دوه روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیل تر غوښتونکو په پلوۍ په جګړه کې د برخې اخیستو په جرم تر 14 کلونو په بند محکوم کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي لومړنیو انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالډ ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره دا دواړه نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان وي. ډونالډ ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره اوس د خپل ګوند د 1,223 هغه ګوندي استازو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې ترلاسه کړي. باور ده چې نوموړی به د پاتې ګوندي استازو ملاتړ هم د جون تر 8 نیټې راخپل کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څه وړاندې تللي، خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره 80 نورو ګوندي استازو خپلولو ته اړتیا لري. د نوموړي په اړه هم ویل کېږي چې تر جون میاشتې پورې به د ګوندي نمایندګانو دا شمیر پوره کړي. امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دوی دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشاد سیبې سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیون ډالر ولګوي، څو له دې لارې ایران، افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار ومومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنورۍ په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلې بندیزونه راکم کړل، خو د سوداګرۍ په وړاندې په ځینو برخو کې لا هم څه بندیزونه پاتې دي. بیسوال وایي له ایران سره د هندوستان اړیکې د اقتصاد انرژي پر مسلو ولاړې دي او د امریکا حکومت د سوداګریزې لارې ته د هندوستان اړتیا درکولی شي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړي چې پېښور ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دا برید د چهارشنبې د ورځې په سهار شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي پر موټر سایکلونو سپاره وو او تر برید وروسته تښتېدلې دي. او د قزاقستان د رسنیو د حقونو یوې ډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هیواد د ژورنالیستانو د ټولنې او د ملي پریس کلب پر مشر لګیدلې تورنه یو څه رانرم کړي. په الماتی کې د رسنیو د حقونو دې ډلې د چهارشنبې په ورځ ویل د سید قاضي متایف باندې لګیدلې تورنه چې د مالیې فساد او له مالیې څخه د تیښتې و اوس له اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تور ته راکم شوي دي. د دې ادارې مشر وایي څارنوالانو دا پریکړه د دوشنبې په ورځ وکړه. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته بللي چې دا کار د یو شمیر څېړونکو لخوا مثبت ګام بلل کېږي.
د عادي طالبانو ته په ولایات کې جنګیږي، د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوی د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د روزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
وضعیت تیر سره بې سوره دی د مریضانو، هغه هم تر څو چې رسیږي یا په بیچارهګان مړه شي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 40 میلیون ډالرو په لګښت یو سپورتي لوبغالی جوړیږي.
نت وی الته به باسازی ام وی او ان شاء الله رحمان کوم باسازی چې تر اوسه پورې متوقف شوی وي هغه به ټول په فعالیت باندې برته شروع کړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اوریدل مهیروي. زما مجرغ لازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوې رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د سولې عالی شورا دا غوښتنه نن وروسته له هغه مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید او د مولوي هیبت الله د ټاکلو اعلان وکړ. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د مولوي هیبت الله ټاکل به هم په لنډ مهال کې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې تغیر راولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
کته هم د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوی مشر مولوی هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. لټول طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لاره نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه د قرآن خبره ده ومني او له یادې پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفت لاس وباسي او جګړه ختمه کړي. د سولې عالی شورا وروسته له هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسله والو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خپرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب یې دوه مرستیالان ټاکل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د وسله والو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت روسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دی ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر واشنگتن کې په یوې خبری غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوې رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي.
We do consider the Haqqani network to be an integral part of
Tanarway Haqqani shabaka da Talibano tar tolo muhim amaliyati shabaki ptoge pejano mung da Talibano da nawi rahbari padakum nazar na warku kho yawazi da Haqqani shabaki pa shumul par Talibano da gha kawchi da soli la process ra de yawzay shi. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف به تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریځ ژر بدل نشي کړی.
مولوی هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دیگر سیدلمندی د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین افغاني او قیوم ذاکر په لاس کې بود اوس هم هغه په لاس کې وي.
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږدمهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړ ایستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې لار د ثبات یوازینۍ لار ده او افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې د بهیر برخه شي، کنه نو د ملا منصور په شان له پایلو سره به مخامخ شي. او روچه د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللی دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله د ګلبدین حکمتیار دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د سولې او له مخالفته د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا دا یو بې ساره اقدام بولي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو تو ویل چې له حکمتیار سره سوله په خپل د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای شي.
اول خو خود یمین
صدای را کې اوه حکمتیار بارای طالبان دی وی لمړی خو دا کوم ژغ چې حکمتیار پر طالبانو کړی داس موږ لپاره خوشایند او امید بخښون کې دی. موږ خوشاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. دا په خپل د شاغلی حکمتیار لخوا یو به ساره اقدام دی. ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د ده له ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. ښاغلي حکمتیار رسنۍ ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د ده مشوره دا ده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریځ غوره کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوي تېر اونۍ له حکومت سره پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه او دا طرحه د نورو ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنیو ګلبدین حکمتیار ته ولېږل سوه. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم دغه راز ویل چې که طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره یې د سولې عالي شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي. طالبانو تر اوسه د حزب اسلامي د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین دا غوښتنه ونه مني خو په خبره یې د نوموړي دا پیغام شایي پر عادي طالبانو تاثیر وکړي.
په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به دوی قدم قدم نږدي. لیکن و عادي طلباو ته عادي طالبانو ته چې په ولایاتو کې جنګیږي د هغو طالبانو دپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او حداقل هغو ته یو رهنمو درشي.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملي جنبه نه لري ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته ویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دا ازادي رادیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوي د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د اروزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اروزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د اروزګان او نور ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. د پدې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه د اروزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنکړي چې اروزګان له سقوط سره مخ شي. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري یې کوله پر کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي. په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت استازي عبید الله بارکزی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اروزګان محاصره دی. ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي.
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کړي. اروزګان کې زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري. سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی، جنګ شته دی، د دښمن تحرکات شته دی. موږ تحرکات د دښمن تاییدوو مګر د هیڅ وخت کې موږ نشو منلی چې خدای نخواسته کوم ولایت سقوط وکړي.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا محل د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي، خو ډاډ یې ورکړی چې افغان ځواکونه به اجازه ورنه کړي چې دغه هڅې بریالۍ سي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خو اوس مهال زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکولسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سه‌شنبه په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وایي دا ډېره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو، موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یوځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي، خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وڅ ګزار نه کړو. تاسو تاسو ولای خلک او هیڅ نه و تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې. زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی له همدې کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې دغو ستونزو ته یې پام وکړي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه هلته هیڅ روغتیایي کلینیک نشته تر څو دوی خپل ناروغان هلته د درملنې لپاره یوسي. د ګلستان ولسوالۍ تنقیح مشر امیرجان هغه وایي چې څو ځله یې دا مشکلات د ولسوال اړوند چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. د هغه په خبره د کلینیک د نشتون له امله دوی خپل ناروغان په سلګونو کیلومتره لرې واټن ته وړي چې هغه هم کله ناکله پر لاره ډېر ناروغان ساه ورکوي.
کلینیک نشته، هلته کلینیک نه دی فعاله. موږ عریضه هم کړې ده او خپل ولسوال صاحب مکتوب راستول د ولایت په باب کې د کلینیک. بیا ما رئیس ته شاته امیت وله شي چې ته می وله چې تاسو عاجل په دغه باره کې یو اقدام وکړي چې ځکه چې مریضان ډیر دي، سږ کال ګرمي هم ده، مسلمانان ډیر مریضان هلته راځي. دغه قریجاتو دا تخمینا 130 قری دي. دا ټول لار پر دغه باندې اته د ګلستان د پرچمن د مریضان پر دغه لار باندې راځي. زموږ مریضان یا پر اته راوړي یا راته وړي، نو وضعیت تیر سره بې سوره دی د مریضانو. هغه هم تر څو چې رسیږي یا په بېچاره انسان مړه شي یا سره کم شي. یا
د بلې خوا د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه یې د اړوندو چارواکو سره شریکه کړې او هڅه کوي چې ډېر ژر د حل لاره ورته پیدا کړي. د دغه ولسوالۍ ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ کې یو کلینیک شته خو غیر فعال دی او دوی هڅه کوي د عامې روغتیا ریاست په مرسته سره دا کلینیک بیرته فعال کړي. د زاهد په خبره که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا په برخه کې دغه ولسوالۍ ته پام نه شوی خو له دې وروسته به دغه حالت ته تغیر ورکوي. حتم وکړه چې په دې اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست نظر هم ولرو خو د دې ریاست چارواکو یوازې دومره وویل چې اوس د ناامنۍ له امله دغه ولسوالۍ ته ډاکتران نشي لېږلی. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ کابو 200 کیلومتره دغه ولایت د مرکز څخه واټن لري چې ډېره برخه یې دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده او پاملرنه هم ورته کمه شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې تېر کال د پولیو ګزڼ یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې وه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دا ازادي راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 40 میلیون ډالر په لګښت یو ستاندرد سپورتي لوبغاړی د جوړېدو په حال کې دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري. د چارواکو په وینا چې د دغه لوبغالي مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه نور حال اجمل آرین راکوي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه یو ستاندرد لوبغالی په کندوز ولایت کې جوړیږي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د 40 میلیون افغانیو په ارزښت پر یو ستاندرد او معیاري لوبغالی باندې په دې ولایت کې کار په چټکۍ سره روان دی چې د 10,000 نفرو ظرفیت لري او مالي لګښت د هیواد د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکې صفر ته رسېدلې ده، نو په همدې خاطر د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا هر کال په دې ولایت کې پر یو شمېر لویو پروژو باندې کار پیل کیږي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په دې لوبغالي کې به د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په سطحه لوی سپورتي لوبې ترسره کیږي.
پروژه استادیوم ورزشی ولایت قندوز هست و پول از 34 میلیون افغانی هست.
دغه لوبغالی چې موږ په دې ولایت کې جوړوو مالی لګښت 40 میلیون افغانیو ته رسیږي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. او دغه لوبغالی په اساسي او پاخه ډول د کندوز په سپینزر چمن کې په 12 جریبه ځمکه کې رغول کیږي.
مسابقات ورزشی د اینجا گرفته شوه و از استفاده بهتر و خوبتر صورت بگیره.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره هڅه کوي څو په دې ولایت کې هغه پروژې چې د نامنویو له کبله کارونه یې بند شوي وو کارونه یې بیرته له سره پیل کړي.
دا خو واضح او مسلمه خبره ده چې چېرته امنیت وي هلته به بازسازي هم وي. اوس الحمدلله د کندوز امنیت تخمینا ډاډمن ده او پس له دې نه به نور هم پسې ښه کیږي او انشاءالله رحمان کومې بازسازۍ چې تر اوسه پورې متوقفې شوې هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې په دې ولایت کې یو معیاري سپورتي استادیوم جوړیږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ما از این استودیو ورزشی که البته ساخته میشه خیلی خرسند هستیم. به امید از
موږ ډیر خوشحاله یو چې زموږ په ښار کې سپورتي استادیوم جوړیږي او هیله لرو چې مرکزی حکومت د کندوز له سیمه ییزې ادارې سره لا نور همغږی شي او په نورو سترو پروژو باندې هم کار پیل کړي. د کندوز د سپورت د ادارې امیر عبدالقیم رحیمی بیا وایي کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د دې ولایت ځوانان د سپورت په بېلابېلو برخو کې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
یو شمیر اسمسونه چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي په هغو کې یو څو درته لولم. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکلي، داسې وړاندیز طالبان تک سولې ته حاضر نسي، د ملا منصور برخلیک به ولري په افغان دود او کلتور کې د منلو وړ نه دی. عبدالله خوګیانی همداراز د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، نن سهار د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې له کبله شپږ سرحدی پولیس ټپیان شوي دي. او رئیس سایم الکوزی د ننګرهار څخه لیکي، د هسکې مینې ولسوالۍ کې خلک د سختو صحي ستونزو سره مخامخ دي او ډاکټر نسته، امبولانس نسته، والي صاحب باید کوټلي اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري، اوس وخت را رسیدلې چې د آزادي رادیو د څخه د مهمو خبرونو سرټکی واړو چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکي وو په کلکه غندلې. دا حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې وشوه، د میدان وردګو ولایت د محکمې یوولس مامورین یې ووژل او څلور نور ټپیان کړل. د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولي چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللي. د ولسی جرګې اداري هیئت د نور ولایتونو ترڅنګ د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په فاریاب کې د ملي اردو یو شمېر اسیرو سرتیرو د کورنیو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو دیارلس سرتیري د طالبانو په بند کې دي او دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. نتایج شوي رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیې کې له بندې اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوشینکو سره یې تبادله کړې. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپلمنځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالډ ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره نور هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په وروستیو انتخاباتو کې کاندیدو ته ورنږدې شول. امریکایي سناتورانو پوښتنه راپورته کړې چې له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دا پوښتنه ارزوي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو بر هغه موټر ډزې کړي چې پیښور ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وژل شوي.
له اجمل انت څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یو شمېر افغان سوداګر به په لندن کې په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په لندن کې په دغه نندارتون کې چې شاوخوا شپېته افغان سوداګر به پکې ګډون وکړي، بیلابیل افغاني مالونه نندارې ته ایښول کیږي.
دا یو بیلملي نمایشګاه ده. دلته د نمایشګاه په څنګ کې مچ میکینګ هم شته. د لندن د تجارانو سره او هم به د لندن د سرمایه گذارانو سره په هغه فرصتونو چې په افغانستان کې سرمایه گذاري په ارتباط باندې موجود دي خبرې وکړي.
ښاغلی الکوزی وایي هڅه کوي چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي تر څو په هیواد کې د کارموندنې زمینې زیاتې سي او د خلکو د ژوند اقتصادي بنسټونه غښتلي سي. په لغمان کې د برېښنا د تولید په هدف د وطن ګټو د برېښنا بند جوړیږي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د یاد بند سروې پیل شوی او دغه بند به له څلورو تر اتو میګاواټو برېښنا تولید کړي. ښاغلی ځواک وایي د دغه بند د رغولو لومړني لګښتونه شپېته میلیونو ډالرو ته رسیږي. نوموړی زیاتوي د دې بند د جوړېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم خړوبه سي.
که دغه څلورو نه تر اتو میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي، د دغه برېښنا کولای شو چې د علي شنګ ولسوالي، د دولت شاه ولسوالي، همدارنګه د مرکز هم ځینې سیمې د دغه برېښنا څخه استفاده وکړي، چې د دې په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د ځواک په خبره اوس مهال د لغمان مرکز او د یو شمېر ولسوالي اوسېدونکي د نغلو بند له برېښنا څخه ګټه اخلي چې تر ډېره ورته کفایت نه کوي او د وطن ګټو بند په جوړېدو سره به یې ستونزې هوارې سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوی اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني نوی پوله، یو ایروش پر اوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان نونس افغاني اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سو او شپېته افغاني.
دا ازادي راډیو ته اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ واورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، ښه راغلاست.
ډیر مننه. زم په خپل ور سره سلامونه ونې کیلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي، دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسه دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اذن یو نه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګان نه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې یدی بخاطر چه پکورانی که اگه آرامش تو کورانی ایلمان جتیلی نی بی کچی ده او کس ده او کورانی او غره ده پولیس لخوانه نیولکی گیادی امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سانوالی پا مجموع که ده طول و کشفی و دوانو اگه دن داده ده چه باید ده کورانی پی جیران که کلا چه او شخص ده او جرم پا طور نیولکی گی پولیس او سانوالی مکلفیت لیده چه ده ده اگه طول خبری واری ده ده دلائل واری ده ده اگه یعنی ده ده زمینه مسایده چه چه ده آزاده تو خپل دلایل وړاندې کی یعنی دته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولې چې دای سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایی د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کی وي دته داسې مینه مساید چې باید دای ثابت کی چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمی پیښه شوی دای استن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت مې سره نشي کومه اعلان شي او سانوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند د وولي د سکوت د استفادې حقوقي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي ا سره چې د پولیس له خوانه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کی تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشی کده نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي کچیر او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجی کس د تقابل کی راضی او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفی ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای بعد ترجمان استخدام کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکم باندې محکومی کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي بل مسله دا ده چې کچېره یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لدی قاضی و سر شخصی اینات لدی دای که یا در وکیل مدافع چه ده استخدام کرده ده وکیل مدافع ده پا خلاف عمدن ده پا ضرر عمل که دای که واشی چه حق دیده لیچ در رد دیده پا خاطر کل چه قضایی جلسات دایده گی پا اول مرحلی که رئیس جلسی قضایی توران کس نوایی چه تپا ده ترکیب ده آیت قضایی یا ده سنوال بند قنات لری کنی لری که اونه لری ده قضایی آیت تبدیلی گی دوسیه بل قضایی آیت ورکول که گیده پا خاطر چه ده سر شخصی برخورد و نشی باید ده قانون پا چوکار که ده سر عمل وشی نو ده مسائل چه پا قانون که راغی دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه رات سوی دي
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیق ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونې چې په پیمانه چې په خواوی وسنه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنې لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګا ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اجازمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان نافذ قوانین سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پخو فالج ده او د خلې په وسیله رسامي کوي د خبرونه په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي لما مسودی نیازی سره وسی خو په سر کې به ل نجیبې زمان نه د خځو پاړه دونه مهم خبرونه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استاذ توپ ته ارتيانه لري محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د وند د پیورتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل افغان شوزي اوس د چا استاذ توپ ته ارتيانه لري دی وای افغان شوزي نن ورځ خپل ځان څخه استاذ توپ کوي د نارینه وو او یاد نړیوال ټولنه استاذ توپ ته ارتيانه لري نن ورځ افغان شوزي وزیران قاضیان پولیس او افسران دي هغه زیاته کړه افغان شتې بل نارینه سره اوجه په اوجه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساوات ته ژمن دی خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دښمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوی د نجونو په لیسه کې خبري کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. دی وای هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلي په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلۍ ده چې اصلن د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې و کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې. خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه تا په تصویر کې بیانوي. روبابي رسامي د ځان د مصرف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یک سال مشه که نقاشی
میکنم. ما یو کال کیږي چې نقاشی کوم خو مخکې می کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډیره ستونزمنه وه، ډیره به خپوم. څوک نه و چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډیر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډیر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډیر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابې به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابې په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابې په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ایښې وې، خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابې نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر باغروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوخه کوم. هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نور خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډیره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډیر غرور لري. کوخه مې وکړ چې ډیری خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښایم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غرور دي.
کوشش کوم چې ایګور کې خطرناک بکشم.
روبابا وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اولها اصلا نمفهمم که پنس نقاشی هم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یوه څیره رسموو نو له تیاره پنسلونو کار نشو اخیستی. له اچ پنسلونو بی دوه، بی څلور، بی شپږ، بی لس، ان تر بی څوارلس مې هم کار اخیستی. اوس د رسمي استاد هم راترزي او درس راکوي. غواړم لمړی پنسلي رسمي زده کړم، بیا وروسته نقاشي هم شروع کړم.
با آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تروسه شاوخوا د رسامه شپیته سره رسم کړی چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامه اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامي کوله، حتی د رسامه ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامي زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومي نقاشه په لور راولم. ولې اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوایي: ربابه ډیره زحمت کش انجلۍ ده، په وجود کې ډیر توانایي شته او پرته له استاده لیکل او لوستل کولای شي، او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیک او لوست زده کړی. هغوی چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوږ نیولی، هغوی پسې یې تکرار کړی. ډیر زحمت یې ایستلی، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کېږي درس لیکي.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دی بیا هم مبارزه کړې او ځان یې تر دې ځایه رارسولی. خو ربابا ګیلمنه ده، وایي: مور یې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اته مادرم د هابور به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می په څو څو ځله د یو ویلچر په خاطر مختلفو مؤسسو ته تللی، خو هلته یې ژړلی، خو هیڅ چا یې غږ نه دی اورېدلی. حتی زه هم ورسره لاړم او زما رسامه یې ولیدې، ورته ومې ژړل چې یو ویلچر راکئ. دومره حق خو په تاسو لرم. راته ویلې چې موږ اوس ویلچر نه لرو، بیا درته زنګ وهو او ویلچر به درکړو. تر اوسه یې هم لا خبر نشته. اوس را سره ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچر یې راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقي ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړي، خو دوی مې په مور غصه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه لري. خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماترنه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابی ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسی ضایع شوی. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابه څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابه هم وستایل شوه او دې په خپله خبرې وکړي، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابی په مکتب مکتب کې ډیر د خوښۍ احساس لري. ځینو دوستانو وعده کړی چې ربابا بهر ته په بورسیه ولیږي چې د هنر په برخه کې وکولی شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
ربابا سره لدې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد است.
ما هیلی دیری دی. یه و هیلی می داده چه دا آقا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم. غوارم دا بشری حقون رئیس او هم درنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غختن وکرم چه لما سرم رست وکری. زدل تا پخولندی که گم. زن نغوارم دا کوتی پا کنشی کنم. لده جوند استری شویم. غوارم هاگو انسانان و غندی جوند وکرم چه زره تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن داری هوای تازه میره.
درنو اوریدونکو، ربابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ما غونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.